درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نننۍ یک شنبه د 1409 نیوي د سنبولې له 15مې او د میلادي 2000 د سپتمبر له 16مې سره برابر ده. د سولې د خبرو په درشل کې طالبانو په خپل مرکچي پلاوي کې بدلون راوست. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې خبرونه لرو. د افغانستان د محبسونو اداروي په ورستي یو ونی کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزه په لومړی مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورن کې وای د بیروت چاودنې له کبله په ویجاړو شوی ودانیو کې د ژوندۍ پاتې کس نخه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبري پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچي پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو اداري ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویاند فرهاد بایانی ازادي راډیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې 209 بندیان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 تنه بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنی لاندې دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې په عمومي ډول د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي دي. د ځینو څارونکو په باور په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه ډېرې دي چې حکومت یې رسمن اعلانوي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنمو بار بیړۍ چې له افغانستان سره مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېدې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز اقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډېر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه یې هم برخه ده. په کابل کې بنن د شپږیزه کرکټ غوړه لیک د ووم دور لومړی سیالي وشي. د کرکټ بورډ د محل ویش لمخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د سیالۍ د کرونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه غورون کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي، وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د سرک لګولو آلو یا سینسرونو د ساه نښې وموندلې د ویجاړو شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه نه ده موندلې. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه نیولې دي. یوه مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بله د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې وه. هغوی ټول چې شمېرې زرګونه بلل شوي. د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشینکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلي چې هیواد یې په ژور سیاسي بحران کې ښکېل دی او د الکساندر لوکاشینکو حکومت د خپلو خلکو ژغ نه اوري. هغې پرون وویل چې بیلاروس بدل شوی او خلک یې راویښ شوي دي. هغه ویلی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم باید په دې وپوهیږي چې د بیلاروس خلک نور لخبل دریزه نشاته کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 9.8 اتلس. هرات کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 ولس. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10.8 اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 3.8 شل. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 8.8 پنځه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. د طالبانو د مرکچی پلاوی نوای مشر څوک دی؟
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده.
د ډلې د قطر د دفتر ویاند هم بدل کړی. د کندهار د ارغستان اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي.
چکانې ټول پټاو سوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلی سفر بل کلی پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولې هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوی غزنیوال لشکیل خو غواړي.
موږ د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدونه راکم کی.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پښتنې
او نن په کابل کې شپږیزه غوره لیگ پیلېږي. و بجیا او و دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. طالبانو د خپل مرکچی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوی ویان معرفي کړی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې خلیل زاد دوحې ته روان شوی دی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخوستن خبره سوي لیکل سوي چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوي عبدالحکیم ټاکل سوی دی. مولوي عبدالحکیم د طالبانو قاضي القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی 21 غړي لري خو نور غړي یې نه دي معرفي شوي. د اګست په 18مه نیټه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دای بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشروي. خو په کوم خبر پانه کې چې بیګا خبره سوي ستانکسای د پلاوی مرستیالي ترلاسه شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی وو. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوحې دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوي ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنې اعلامیه کې ویل شوی چې د دوحې د دفتر د ویندوی مسولیت له سهیل شاهین اخیستل سوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان سوی خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونې له ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رخ کړی وو چې د خبرو پیل ته تیار سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعې په ورځ د دوحې ته حرکت کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکچی پلاوی مشي مولوی عبدالحکیم ته سپارلی ده. مولوی عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اغیز کولی شي؟ د پښتنه فرشتي جلالزی له آزاد خبریال سمی الله یوسفزی څخه کړي. سمی یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زای ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پا پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زای آباد په نوم باندې یادیږي او زیاتره د طالبانو مشرانو هغلته پکې ازمکه واخستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبد الحکیم یو له هغه کسانو چې کلم الله محمد عمر اخوان وفات شو، نو لمړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبد الحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبد الحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وسوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو، او لمړی کس چې مبارکي ورکړ هغه شیخ عبد الحکیم وو. البته شیخ عبد الحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسه یې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاس کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد ده په هغو کې یو برید وشو، په نتیجه کې یې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووژل شو، او په دغه د خپله د طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده، او داسې ویل کیږي چې د دې ډېر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووژل شو دوی له پاکستانه ووتل، کاغه ملا صدر ابراهیم ده، یا ملا منان اخوند، یا داود مزمل ده، یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووژل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډېر وخت لپاره بندي و، بیا راپرېښودل شو.
آزاد خبریال سمی یوسفزی و د مفصله مرکبه د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړې او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازه راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی، او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بندې، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مو بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځ کې. په
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولی. د ارغستان ولسوالۍ دوو نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او عصمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي، او که ستونزه حل نسي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ سي. بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړې ماین چاودنی سوي.
بغیر چې رسمي لارو کې مینونو شکل سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم مینونو شکل سوي دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوسم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کیدونکو سفیر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بیا اخیزی نوي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخلې سخت مخالف دی، او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لورې د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه ښیي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ترامپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سش کال په می میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ترامپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3مه نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼه وای روجر د ترامپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړي، هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې تر کېدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وای چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدای چې د دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکي سفیر باید د دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. سره لدی چې د سولې خبرو ته پښمار ورځی پاتې دي، د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري. دوی لشکیل خو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو لاري اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خوګیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتې مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لا دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي، نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي، هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري، خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
موږ تاسې وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کړي او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښيي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوي دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
په کابل کې باندې د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ مسابقه وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. تیره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غنی ګډون وکړ او وینا یې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستي په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلای او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پشه نشي شودلای. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډلې یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي وداسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکټ افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پات ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی و چتک پویارم و چتک پیفتخارم و چتک.
د شپږیز لیگ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیگ د اتلولۍ سیالي به د سپتمبر په 16 وي.
سره لري چې کرکټ په نړۍ کې د افغانستان د نوم له شکولو سره ډېره مرسته کړې ده، خو د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي د فساد او خپلوۍ پالنې په اړه په د کرکټ بورډ کې ځینې پوښتنې لري. دغه بنسټ په خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسی او د فساد په اړه د کرکټ بورډ ګونګه پالیسي د اندېښنې وړ ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولی دي. ښاغلی رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې پورونه راغلی دي د هغې په بدل کې چې څومره شفافیت موجود و هغه د پوښتنې وړ ده. د بېلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیګ 2019 په اړه باندې او هلته د فساد د بحثونو په اړه باندې که تاسو وګورئ کرکټ بورډ په اوله کې هغه کاملا رد کړه. وروسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ څارنوالۍ نه غوښتلي دي چې په دې برخه کې د دوی څارنه او پلټنه وکړي، لیکن د هغې نه وروسته څه شو، خبره چیرته ورسېده، څارنوالۍ څه وکړل، په دې اړه باندې موږ هېڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تېرو شپږو کلونو راپدې خوا د هېواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغالو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د کرکټ په ملي لوبډله کې د خپلوۍ پاللو ته هم اشاره شوې ده. د دې راپور څېړونکي وایي 13 لوبغاړي د خپلوۍ پر بنسټ ملي لوبډلې او یا نورو ټیمونو ته غوره شوې دي. په ورته وخت کې افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک به د دې راپور په ځواب کې داسې وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو له لارې خبر شو چې داسې یو څېړنه شوې ده. موږ کوشش وکړو چې دغه څېړنه ترلاسه کړو او د څېړنې میتودولوژي وګورو او ووینو چې دوی دغه معلومات څنګه او څه ډول راټول کړي دي او څه ډول یې تحلیل کړي دي.
په هلمند کې یو شمېر کاروانګرو د کنځلو کرلو ته مخه کړې ده.
د دې سره هر څوک لیوالتیا لري، ځانګړی کښتۍ، نوی کښتۍ چندانې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
د الیاس دایی دا راپور د اتو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ پنوم د هغې راډیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملی کار په هدف جوړه شوې وه، خو له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ناستی. دوی وایي فارغېدو ته ډېر کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کالونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نومې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپټر ویل کېږي، چپټر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو او د صنف تر دیوالونو محدود ده، دغه بهر هیڅ هم نه پکارېږي.
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي، خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم په هنزی رئیس په هندوی محمد خان نیازی وای چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکی وسایل روغ او پخپل ځای دی، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشټوالي له امله نشرات نه لري. د دې پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول د پاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکوي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. ایرانی چارواکو ویلي چې له هند په څه باندې 8000 ټنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته ورسېده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ دوم دور لومړۍ سیالي وشي. په دې مسابقه کې به بندي امیر شماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. هغه ژغورونکي چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلي. او په بیلاروس کې پولیسو پرون لسګونه محصلان چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې وه